شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان تقریبا په نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبان کنټرول لري. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو سره مسکو غوښتل چې په لویدیځ کې درز رامنځته کړي. خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه واوروي.
السلام علیکم. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1390 لمریز کال کې دوی ته د نشه یي موادو اړوند 1518 قضیې رسیدلې دي. د هلمند ولایت ګرشک او نادلي ولسوالیو کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي دي. او د خیبر پختونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وشل. د خبرونو تفصیل. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1490 لمریز کال کې د نشه یي موادو اړوند 1518 قضیې او 141 مشکوک کسان د عدلي او قضایي تعقیب لپاره دې مرکز ته سپارل شوي دي. د یاد مرکز وایان خالد موحد نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د نشه یي موادو د قاچاق په قضیو کې له نیول شوو کسانو څخه یو ایرانی، یو پاکستانی وګړی، 28 ښځې او 95 د عامه خدماتو کارکوونکي دي.
طور مجموعی 568 قضیه به مزونیت 741 تن از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی مواصلات ورزیدن. به ریاست سرانولی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مستحق مواد مخدر سپرده شده.
نوموړي ویل تیر کال په کابل کې د نشه یي موادو اړوند 200 جرمي قضیې او په دوهم قدم کې به په ننګرهار کې 115 قضیې ثبت شوې دي. د هلمند ولایت په ګرشک او نادلي ولسوالیو کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو قومندان په ګډون شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د 215 میوند قول اردو په یو بیان کې نن سهار ویل شوي چې 15 وسلوال د هلمند ګرشک ولسوالۍ په شورکیان سیمه کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوي. د بیان له مخې د نادلي ولسوالۍ شاول سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یو قومندان چې مخلص نومیده برید وکړ او هغه لمنځه وړی دی. د یو بل خبر لمخې اوري چې د کندهار د ولایت امنیتي چارواکي وایي پرون ماښام په شولې کوټ ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. دا خبره د کندهار د امنیت قمندانۍ وایان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل طالبانو ته مرګ ژوبله د ملي اردو په یو کمین کې اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دغو پېښو کې د ور اوښتو تلفاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد استعمال کړ. ناټو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنگي الوتکې د تېرې پنجشنبې په ورځ په فراق کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځو. ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. سټارس اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې بیا ویلي دي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغو حڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره کوي. د خیبر پختونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وشل. د پېښور د پولیسو یو افسر محمد طاهر ویل دوه کسان پرون ناوخته هغه مهال چې په رکشه کې سپارو په ډزو وشل شول. په خیبر پختونخوا کې لسګونه جنسیت بدله کسان د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وشل شوي دي. که څه هم چا د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو په سیمه کې هغه وسلوالې ډلې فعالې دي چې جنسیت بدله کسان له فحشا سره تړلي بولي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو د سعودي عربستان تورونه رد کړل. سعودي تور پورې کړی دی چې ایران په یمن کې حوثي یاغیانو ته هغه میزایل ورکړي چې د سعودي په پلازمینه ویشتلې دي. تسنیم خبري آژانس د ایران د سپاهی پاسداران سیاسي افسر یادالله جوانی په حواله ویلي چې سعودي عربستان دا ادعاوې د دې لپاره کوي څو د ده په خبره په یمن کې له خپلو ورانکارو فعالیتونو څخه د خلکو توجه واړوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د مارچ په 26مه تهران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته یې و میزایل ورکړي او حوثي یاغیانو دا میزایل په ریاض وشتلې دي. د سعودي چارواکو په خبره په دې پیښو کې یو تن وشل شوی او درې نور ټپیان دي. د ائتلاف یو ویان ویل، موږ دا حق ځان ته ورکوو چې په سم وخت او سم ځای کې ایران ته ځواب ووایو. او د چین حکومت ویلی دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون روانه اونۍ بیجنګ ته په سفر کې د چین له ولسمشر شي جین پین سره کتلې دي. لکه چې کیم په 2011 کال کې واک ترلاسه کړ، دا کوم بهرنی هیواد ته د هغه لومړنی سفر بلل شوی دی. د سینهوا خبري اشانس ویلی دی چې د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې غیر اټومي کولو ته ژمن دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي د کیم سفر ښکاره کوي چې متحده ایالاتونو د فشارونو د زیاتولو په سبب له شمالي کوریا سره د خبرو ښه فضا رامنځته کړې ده. د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د کیم جونګ اون لیدنه د یو بهرني دولت له رئیس سره د هغه لومړنۍ لیدنه ده. د هغه پلار کیم ینګ ایل د خپلې واکمنۍ پر مهال څو وارې چین ته تللی و.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده.
ځینې ګونګوسې د ځمکې د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغي کاملا غلط دی.
پلیرمو چې ولې روسیا دا ډول څرګندونې کوي د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. په کونړ کې د زده کړو پر ستونزو مو د دې ولایت د پوهنې او روزنې له رئیس سره مرکه کړې. په تېره بیا د نجونو زده کوونکو ستونزې داسې رابرسېره کوي.
همدا لامل یې دا دی چې دلته څومکې سنتي ټولنه ده، ځینې کلتوري محدودیتونه دي، خلک نه غواړي چې خپلې پیغلې لوڼه هغه ښوونځیو ته د زده کړې لپاره ولېږي.
د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو نندارتون ته ډیر خوښ دي.
بزګرو د یو تجارت مابینځ کې هغه فاصله د منځه وړي، هغه دوی دوه سره یې برابروي، سره یوځای کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس په مسمومولو سره مسکو غوښتل چې په لویدیځ کې درز رامنځته کړي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. خبری برخه مو تر 12 نیمو بجو ده. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلې د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په واک کې ده. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دغو څرګندونو خلاف افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو ډېرې سیمې په دې وروستیو کې نیولي او یوازې په 9 ولسوالیو کې افغان ځواکونه حضور نه لري چې په هغو کې وسلوال طالبان واکمن دي. دا موضوع د کابل استډیو د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس چړلې هم د شبا د کابل استډیو سره وصل دی. پردیس سر مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلام تاسو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د تیرې ورځې څرګندونې چې د افغان خاورې پر اړیکې لرلې دا کاملا له واقعیت څخه لری دي، او همداراز افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو خلاف د افغانستان په مختلفو سیمو کې چې عملیات لرل یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي، او دوی ویل چې دغه عملیات دوی وایي چې دغه عملیات لا هم روان دي، او دا چې د افغانستان نیمایي خاوره په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د خاغلی لاوروف په خبره د طالبانو په ولکه کې ده، دا خبرې له واقعیت څخه لري دي. خدای په دې برخه کې د خاغلی محمد راتمنش د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست خبرې یو برخه لوریدونکو سره واورو.
ځینې ګونګوسې د ازمکه د ترلاسه کولو یا ترلاس لاندې تبلیغي کاملا غلط دی، او مونږ په افغانستان کې د ښه روحیې نه برخوردار یو، او د افغانستان د ټولو دشمنانو په مقابل کې خپل ظرفیت استعمالو او پوهیږو چې د افغانستان جغرافیا د مونږ تر لاس لاندې دی.
نوری صاحب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ د په ازبکستان کې د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغان سولې پر اړه چې کومه ناسته جوړه شوې په دغه ناسته کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبره هم وکړه چې د په افغانستان کې طالبان په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د افغانستان نیمایي خوره د دوی په واقع ده. د همداراز ویل چې له طالبانو سره د جګړې له لارې افغانستان کې د ثبات ټینګښت امکان نه لري او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینې او خل آرامدا کېدای شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. په همدې رابطه مې د پوځي چارو لیو کارپو سره هم خبرې وکړې. کابل خان تدبیر سره دغه تحلیل دا و چې روسیه ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې کوم وړاندیز چې د افغان حکومت له لوري طالبانو ته شوی د سولې وړاندیز، طالبان زیات امتیازات ترلاسه کړي. دوی ویل چې په یو شکل دغه څرګندونې یعنی اول ځل نه ده چې روسی چارواکي د افغان خاورې پر رابطه باندې دغه ډول څرګندونې کوي. تر دې پخوا هم د څرګندونې شوې، خو عمومي هدف یې همدا دی چې په یو شکل طالبان د سولې په کومې خبرې چې تمه ده پیل شي، که چېرته دغه خبرې کېږي نو طالبان زیات امتیاز ترلاسه کړي چې بیا روسیه هم په دې رابطه باندې خپلې اندېښنې لري. نو په دې رابطه باندې دغه څرګندونې کېږي. بل نوری صاحب،
بلې پردې صاحب، له تاسو نه مننه. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. ستاسو د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له دفاعي چارو د کمیسیون له مشر سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. خو په همدې موضوع کې بیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې په افغانستان کې هغه څه چې لویدیز وایي وسلوال طالبان د دې هیواد پر ډېرې خاورې نفوذ لري، خو برعکس په وروستیو کې افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې مشر چې تل د افغانستان د وروستیو مسایلو په اړه راپورونه خبر کړي، په وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې په شاوخوا 15-20% وسلوال طالبان نفوذ لري او په ځینو نورو سیمو هم د دوی نفوذ شته. خو 50% خاوره که د وسلوال طالبان تر کنټرول لاندې وي، په دې اړه تر اوسه هیڅ سی وي لویدیز چارواکي دا موضوع نه تایید کړي. البته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په افغانستان کې د سولې د پروسې بیا هم ملاتړ وکړ او وی ویل چې روسیه چمتو ده چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډیالوګ کې هر ډول همکاري وکړي. خو لاوروف یو ځل بیا په د روسیې په خپل پخواني دریز ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هوارېدی. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو کمیسیون وایي د افغانستان د خاورې په اړه د روسي چارواکو څرګندونې د سولې پر بهیر کوم منفي اغیز نشي کولی. لکه څنګه چې موویل، بیا هم په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د مشرانو جرګې د کورنی امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون له مشر هاشم الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان د خاورې په اړه د سرګی لاوروف څرګندونې په څه معنا دي او هدف یې څه دی؟
نن چې امریکا راغلی دی چې په افغانستان کې غواړي چې د وحدت ملی د حکومت سره کومک او همکاري وکړي، دوی غواړي چې امریکا ناکامه کړي او امریکا هم د دوی په شان ووځي او دوی ته برته چانس برابر شي چې دا خو هغه افغانستان دی چې تاریخ یې د دوی سره شته چې موږ ناکامه شوي وو، یعنې امریکا هم باید ناکامه شي. صرف دوی د امریکایانو څخه خپل غچ اخی او هره وسلواله ډله چې نن دلته د وحدت ملی حکومت پر ضد او یا د حکومت پر امریکایانو پر ضد جنگیږي، د هغې ډلې دوی حمایت کوي په خاطر د ماتولو چې مثال دوی ماته وخوري. د دوی هدف صرف په افغانستان کې جنگ ذاتل او د امریکایانو ماته ده.
علي کوزی صاحب، چیرته دغه ډول څرګندونې کېږي، دغه د سولې کومې هڅې چې اوس شروع شوي دي، دغه څومره ستاسو له نظره دې ته زیان رسولی شي یا ټکنې کولی شي؟
هغه وخت کې سوله راتلای شي چې د افغانستان ولس ټول په اتفاق او په یوازې راوځي، خپل خوابدي ورونو طالبانو ته ورشي چې ورور نور خپل ورونه مه وژنئ، نور راسي خپل ورندارګانې مه کونډیانوئ، مه خپل سیاسري کونډیانوئ، مه خپل ځانونه وژنئ، تاسې زموږ ورونه یاست. پر یوه سرخان به ځله راټول شو، نور به امریکایانو ته هم وایي چې ولاړ سي، خارجانو ته به هم ولاړ سي، افغانستان حکومت خپل په ګټه د طالبانو سره یو ځای حکومت جوړ کړي. نور دغه روزه جنګ، روزه مشکلات او ستونزې دا د الله نه ده، نور د افغانستان ولس کولای شي چې سوله وکړي.
څه کول پکار دي؟ دا اول ځل نه ده چې روسي چارواکي دا ډول څرګندونې کوي. تر دې پخوا هم په همدې رابطه ځینې مسلې مطرح شوې وي. افغان حکومت ته څه کول پکار دي بلاخره؟
د افغانستان حکومت ته ګوره، تاسو وګورئ افغانستان حکومت که افغانستان حکومت د دوو پاڼو په منځ کې دی، اوس نه دوی د امریکایانو خوا بدولی شي نه روسیانو ته دوی لبیک ویلی شي. که چیرې افغانستان حکومت روسیانو ته لبیک ووایي چې راسئ تاسو زموږ سره کومک او همکاري وکړي، امریکایان خوا بدې کېږي. او که روسیانو ته جواب ورکړي، روسان دغه مداخله چې وسیې کړې ده دا مداخلې ته دوام ورکوي. نو د دې دپاره د حل لار دا ده چې د افغانستان د ولسونو څخه باید استفاده وکړي، او د افغانستان ولسونه، د افغانستان خلک باید په دې کې د حکومت او د طالبانو په منځ کې باید سوله راولي، او د دوی دغه مشکلات او ستونزې که د طالبانو 50% خاوره په لاس کې ده، که 40% په لاس کې ده، طالبان هم د دې خاک خلک دي، د دې خاورې بچان دي، باید د دوی په حکومت کې، په دغه وحدت ملي په حکومت کې باید دوی ته حق ورکول شي.
علي کوزه صاحب، روسي پښتنه مې دا کوله چې یو تحلیل دا هم کیږي چې روسي چارواکي ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې د سولې کوم خبرې چې اوس وړاندیز شوی، یعنی افغان حکومت دغه وړاندیز کړی، طالبان د سولو په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي، دغه تحلیل سره څومره موافق یاستئ؟
هر څوک ته دې طرفدار دی چې مثال دوی وایي چې وروره په افغانستان کې سوله راځي، چې په هر راځي سوله باید راشي. د طالبانو ته حق ورکول هغه د حکومت او د دوی خپل په منځ کار دی. دا که امریکایان ټوله رانسي په تعودو په اخلاص په صداقت ونه وایي چې موږ نور په افغانستان کې جنګ ستاسو سره ختموو، هغه که دوی ووایي بیا د سولې پروسه کنه به کېدلی شي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون مشر هاشم الکوزیو چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي، وسله وال طالبان د افغانستان د خاورې په نیمایي برخه مستقیم یا غیر مستقیم کنټرول لري، په دې اړه خپل نظر راسره شریکه او ښاغلی الکوزی د لاورف له دغو څرګندونو سره کاملا مخالف دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې دي. اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به په څو ولایتونو کې د شپږو مسلخونو د جوړونې کارونه بشپړ سي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا به د هیواد په کچه تر ټولو لوی مسلخونه وي چې هر یو به یې په خپل وار د 500 پسونو او 100 غواګانو د ذبح ظرفیت ولري. ښاغلی رستمی زیاتوي دا مسلخونه به په کابل، بلخ، هرات او کندهار ولایتونو کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د کرنې وزارت د دغه مسلخونو لګښت $1 میلیون ته رسیږي چې د آسیا بانک په همکارۍ د دغه وزارت له لوري ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د یو لوی نندارتون پر مهال په دغه ولایت کې 2 تولیدي فابریکې افتتاح سي. د دغې خونې مرستیال توریالي غوسی نن ازادي راډیو ته وویل په یاد نندارتون کې به له افغان لوړپوړو چارواکو سربیره په افغانستان کې یو شمېر بهرني سفیران او د بهرنیو بنسټونو استازي هم ګډون وکړي. دغه نندارتون د سور میاشتې په 10مه په هرات ولایت کې جوړیږي چې د ښاغلي غوسی په وینا دغه کورني تولیدات توته د بازار موندنې او په افغانستان کې پانګې اچونې ته د خلکو هڅونې لپاره یو ښه فرصت ده. د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوري قزاقي وړو 1090 افغانۍ، یو د بوري 50 کیلو بوري 1450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریځې 2000 افغانۍ، 1.5 لیتره غوړي 1060 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول 40 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ درس پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 6 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداره 599 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري. په برېټانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیت پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې اغېزمن شوې. د ګڼو هېوادونو یو شمېر روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی، خو روسیه په دې قضیه کې چې د برېټانیا په سالزبری ښار کې شوې لاس لرل ردوي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د وروستیو انکشافاتو په اړه معلومات ورکوي.
مننه نوري صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د روسیې له لورې په برېټانیا کې د یو پخواني روس جاسوس مسمومیت د کریملین د هغې ستراتیژۍ برخه وباله چې د ده په وینا غواړي په دا ډول پټو حملو د لویدیځوالو په منځ کې شکونه او اختلافات وپاروي او د هغوی ترمنځ درز رامنځته کړي. ماتیس دا خبره یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې تر شلو زیاتو هیوادونو د 144 روسي ډیپلوماتانو د ایستلو امر وکړ. دوی دا کار د همدې قضیې په اعتراض کې او له برېټانیا سره د یووالي د شودلو په خاطر کړی دی. پخوانی روس جاسوس سرګی سکریپال او لورې یولیا چې د انګلستان په شمال کې د یو ډول کیمیاوي موادو په وسیله پرې حمله شوې وه، لا هم په روغتون کې بستري دی او وضعیت ښه نه دی.
د خود روسیې ولسمشر دا خبر ردوي چې پر سکریپال په حمله کې د روسیې لاس ولري.
هو، د روسیې ولسمشر دا خبره رد کړې ده او ماتیس هم پرون سه شنبه په واشنگټن کې خبریالانو ته په همدې اړه وویل چې پر سرګی سکریپال او لورې د روسانو لوري حمله شوی او په دې برخه کې د ولادیمیر پوتین انکار جدي نه غني. دغه هم وویل چې په دې حمله کې د ډلېزي وژنې له وسیلې څخه کار اخیستل شوی او دا د برېټانیا حکومت تشخیص کړي چې د نافیچوک عصبي ماده ده چې روسانو د سړې جګړې په دوران کې جوړه کړې و. مچست روسي د زیرو نورو اقداماتو یادونه هم وکړه. مثلا ویل چې روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ کوي، خو په خوله وایي چې دا مسأله له دوی سره ارتباط نه لري. کریمیا لخپلی خاور سره یو ځای کړ او د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ کولو هڅه وکړه او دا هڅه هم کوي چې د ناتو د غړو ترمنځ اختلاف او درس رامنځته کړي.
برېټانیا څه وایي؟
برېټانیایي چارواکي په زغرده وایي چې د سالیسبرګ پیشل روسانو سره تړاو لري، یعنی د حمله روسانو کړی ده. او لبلې خو د ګڼو هیوادونو له لوري د 144 روسي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه د یووالي ښکارندوی بولي، وایي چې تر دې وړاندې له سړې جګړې راوروسته البته داسې اقدام نه لیدل شوی.
بلې، ډېرې مننه سروان صاحب.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د کونل د پوهنې او روزنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې هم د ماشومانو د زده کړې په وړاندې یو لړ ستونزې پرتې دي او په لسګونو زره ماشومان نشي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ شي. په کونل کې د ازادي راډیو خبریال د پوهنې له رئیس مجیب الرحمن هم درس سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې په کونل کې څومره ماشومان اوس له زده کړو بې برخې دي.
کونړ کې خو دقیقه سروې تر اوسه نه ده شوې، خو مونږ داسې اټکل کوو چې زمونږ هم تقریبا چې 100,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، د دې نه به تقریبا 30,000 خوښه ماشومان چې دي هغه به د زده کړو نه محرومه وي. د هغې به مختلف لاملونه وي، یو خو مجموع کې غربت او فقر د دې لامل کېږي چې زده کړو ته لاسرسی نه پیدا کوي ماشومان. رسیدګي ښوونځیو ته دام یو لامل دی چې زمونږ سابلوبور لارې دي، بانډې دي، ارزه کې فونځه ایجادول مونږ ته مستونزمن کیږي، یا یو کور یا یو سکورون ته نه ایجادېږي. اگر چې مونږ باز ستونزو ته رسیدګي کړم دا هوټل ته نشي کېدلی. بل لامل هغه د نامنی ده، ساحو کې نام نه صحیح دی، ولته زده کړې زمونږ ټکنۍ کیږي، ښه نظارت نه کیږي، خلک هم ثبات په حالت کې نه وي. دغه لاملونه دي چې زمونږ خلک زده کړو نه لري پاتې کړي دي.
یو بل مشکل چې خلک وې د نجونو په برخه کې ویل کېږي چې نجونی پاول سنفونو کې تعداد زیاتی، خو چې څومره سنف لوړیږي او د جینۍ عمر زیاتیږي په ماغ اندازه باندې نجونی د مکتبونو پرې خودلو تاړ کېږي یا مکتبونو پرې دا څنګه دی؟
بالکل، موږ کونړ کې خصوصا د غستون سر ډیر مخامخ یو. زمون ابتدایي دوره کې خزینه خونځو کې زکونکو تعداد ډیر زیات وي، دا چې کله متوسطې ته ځینو تعداد نمایکیږي تقریبا، بیا چې دا کله ثانوي دورې ته ځینو بیا بیخیره کمی کمیږي تقریبا 40% یا 50% یې پاتې کیږي چې هغه زده کړو کې د دې لاملونه خو ډېر زیات دي. هم د لامل دا ده چې زمونږ په دلته چون کې سنتي ټولنه ده ځینې کلتوري محدودیتونه دي نو خلک نه غواړي چې خپل پیغلې لونه هغه خونځو ته زده کړې لپاره ولګي د دغه محدودیتونو د وجې نه
مواقع مساعد نه دي کنه خپل دا خلک غواړي چې نجونې نور سبق د دین اوچتو نه وي.
نه خلک ټول غواړي چې نجونه زده کړې وکړي خو چون کې زمونږ ساحت ناامن دي د کلتوري محدودیتونو د وجې نه دوی زړه نه کوي چې پیغلې لونه هغه خونځو ته ولګي. دا ستونزې موږ ډېر په مرکز کې نه لرو په اطرافو کې لرو. د ولسوالۍ په مرکز کې ډېرې نه وي دا ستونزې بیا په اطراف او درجاتو کې ډېرې وي ځکه چې هلته ناامنیم یو باعث دی. بل مونږه خزینه ښوونکي نه لرو په ښوونځیو کې نو دغه دې لامل شوی دی چې زمونږ هغه متوسطه او ثانوي دوره کې د مکتب نه د خارجېدو فیصدي ډېره لوړه وي او پیغلې جنکۍ چې په متوسطه او ثانوي دوره کې خلک نه رالي.
د کونل د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد چې په دې ولایت کې د ماشومانو د زده کړو د ستونزو په باب نور معلومات را سره شریکول. د کندهار جړې ولسوالۍ اوسیدونکي په سیمه کې د کرنیزو او مالدارۍ محصولاتو نندارتون ته خوښ دي او وایي چې که دغسې نندارتونونه په خپل وخت جوړ شي دوی ته به یې ډېره ګټه ورسیږي. د ازادي راډیو بل سیمه ییز خبریال پرې رپورټ لري له کونل له کندهار صادق رښتینی.
په دغه نندارتون کې کرنیز محصولات د مالدارۍ تولیدات د کرنې اړوند ماشینري او خوراکي توکي د خلکو نندارې ته ایښول سوي وه. په کندهار کې د فور زون رئیس عبدالله سعادت د دغه نندارتون د پرانیستلو پر مهال وویل چې دغه کرنیز نندارتون د امریکا د پرمختیایي ادارې یا USAID په مالي مرسته د فور زون لخوا جوړ سوی. د ده په خبره د دغه کرنیز نندارتون د جوړولو هدف د بزګر صنعتکار او سوداګر ترمنځ د فاصلې کمول او د همغږي رامنځته کول دي. سعادت وویل چې دغه نندارتون د دوه ورځو لپاره و چې پر مهال یې د کندهار میوند جړې او پنجوایي ولسوالیو په زیات شمېر کروندګرو او بزګرانو لیدنه وکړه.
تجارانو او زموږ د دکانانو معرفت وي د دوی لپاره به شناخت وي د دوی لپاره به د اقپانو تبادله وي او خپل شناخت به یو د بل سره زیاتېږي ځکه بې تجاره دکان نیمګړی پاتېږي او بې بزګره تجار نیمګړی پاتېږي. نو د دغه نندارتون مطلب دا وي چې دوی دوه سره وپېژني خپل افکار سره تبادله کړي خپل کارونه سره تبادله کې خپل معلومات
شریکي. پاینی وخت کې د دغه نندارتون یو شمیر برخوال او صنعتکاران هم د دغه ډول کرنیز نندارتون په جوړول خوښتي او وایي چې دغه سین نندارتونونه د صنعت په ودی او د زراعت په پیاوړتیا کې خورا مهم رول لري. محمد ګلاوی سان لا ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول کرنیز نندارتونونه کولای شي چې د صنعتکارانو سوداګرو او بزګرانو ترمنځ سوداګري زیاتی کی او راکړې ورکړې پراخي او شکرنیستو کې تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
بزګرو د یو تجارت مابینس کې هغه فاصله د منځ وړي هغه د دوه سره یې برابر وي سره یو ځای کوي او دا نن درتون چې اوس برابر شوی دی اصلي وخت چې سو هغه وخت کې اصلي باید دا جوړ شي چې کم وخت حاصلات لاس راځي یعنی انګور دی انار دی او دا نور حاصلات په لاس راځي هغه وخت کې چې راس نن درتون نو وخت جوړ شي او دا وخت هم ډیر مهم دی چې خلک دا اصلي شي سره بلد شي هغه اصلي شی او پیژني او پر خپل کشتو باندې هغه اصلي شی استعمال کوي او دې شخص حاصلات په لاس راوړي.
نو دغه نماشګاوی چې په عملی شکل باندې دوی ته نوې ټکنالوژي معرفي دا خورا ډیر مهم یعنی دوی په خپل محلاتو کې یا به کدی درسونه دلاري وشي تومره به شاید برداشت ونه شي لکه ولې دلته موږ عملاً ورته د عصري ماشينري چې تاسو هغه دی په نوټ واخسته او هم چې نن په عملی شکل باندې په مازره کې په فارم کې چې کوم ټکنالوژي لرو موږ ته په نمایشه کې یعنی دوی په ډیر اسانۍ سره کولای شي په صرف لیدو سره یو څه نزده مفکوره یا ایډیا.
دا لمړی ځل دی چې د کندهار په وی زراعتي ولسوالۍ کې کرنیز نندارتون جوړیږي. خو د کندهار بزګران صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ډول نندارتونونه دي د دې ولایت د میوه د فصل پر مهال جوړ سي تر څو د کندهار د انګورو او نارو بیلابیل ډولونه نندارې ته کښې شودل سي.
او اوس به اسما څاروان درته وایي چې د کمپیوټر په برخه کې څه پرمختګ شوی دی.
د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې 16 TB SSD میموري یا حافظه جوړه شوه. دا فلش میموري یو سوداګری شرکت جوړه کړې او تر دې وړاندې ساری نه ولیدل شوی. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي اکسا درایو سی ډي 100 میشي او اندازه 3.5 انچ ده. دا حافظه د نورو فلش حافظو پشان له کمپیوټر سره وصل کیدای او بیرته راایستل کیدای شي. نیمبس ډیټا کمپنی ادعا کوي چې دا میموري د نړۍ تر ټولو کم مصرفه اس اس ډی میموري ده، ځکه چې د هر تیرابایت په بدل کې یوازې یو واټ برېښنا مصرفوي چې دا تر نورو میموریانو په سلو کې له اتیا تر نیوي لږه ده. د لږ برېښنا د مصرفولو معنا دا ده چې لږ تودیږي، مؤثریت او عمر هم ډېر دی. د دې کوچنۍ میموري جوړېدا کومک کوي چې د زیاتې حافظې لرونکي کمپیوټرونه جوړ شي. نیمبس ډیټا کمپنۍ وایي چې د خپلې دې نوي فلش میموري 15 کاله ګارانټي ورکوي. ټاکل شوی ده چې د سږ کال په دوبی کې دا میموري بازار ته راووزي.
او مخې لري چې رضوان مراد د خبرونو لنډیز درته وایي. ساسو تو پیغامونه چې د 1913 شمیرې لارې مو راستولي. عبدالصمد حیدري له کابل لیکي چې طالبان تر هغه وصولو نه کوي چې پاکستان هدف ته ونه رسیږي. بختور بیا له هلمند لیکلي چې له ولسمشر سره غواړو چې نور موږ له طالبانو سره سوله نه غواړو، نور په هلمند کې د هغوی پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. ارزو بیا له نیمروز دلارام څخه لیکي چې دلته له 9 کلونو راهیسې د نجونو یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوې، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې ښوونځی پکې نه دی فعال. مننه چې پیغامونه راستوي. او اوس به هم رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساد مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
دا مخدر موادو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1996 لمریز کال کې د نشې موادو اړوند 1518 قضیې او 141 مشکوک کسان د عدلي تعقیب لپاره د مرکز ته سپارل شوي دي. د هلمند ولایت په ګرش کې نادلي ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د حکومتدان په ګډون شپږ وسلوال وشل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبر پښتونخوا په پېښور کې په موټر سایکل سپرو وسلوالو پرون یو جنسیت بدله ښځه او د هغې ملګری په ډزو وژل. او د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د سعودي عربستان دا تورونه رد کړل چې ګواکې هغه میزیل چې حوثي یاغیانو په دې ورسیو کې په سعودي ویشتي ایران ورکړی دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب سایټ کې ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونو په پیل کې مو ویل، خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو د مخکخه خزو په پروګرام کې یو بل مخکخه خزه محموده تقوا در پیژنو.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزيونی خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. داونه مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا ملمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو خوونه ورزنه په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ د سولې عالی شورا د بورډ غړې ده. یو امیرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه تر سره کولای شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ور سره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زدرسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډیر زیات مننه په پایل کې دا چې موږ مو د مخکخه خزو خبرونه کې میلمانه کړو او د لقب مو راکړ. کور ودان مننه.
تاسو ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. تقوا خور اوردونکي حتما له دې سره آشنا شول چې د ماسټري تر کچې مو زده کړې کړې دي. ولې د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه وه؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل. البته تر هغې وړاندې په کابل کې وو او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړل. غلته لنی کمر غاسره ده چې ډېر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې وي، خو د عرب الاخه یو مدرسه جوړه شوې وه چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان ده چې دیني زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم غلته تعقیبېدلو او غلطه ما یو څو ټول ګل ته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غی نو ورسته زراغلم څو ټول ګمې د ساوی امتحان ورکړلو. په کابل کې په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره اوږد خیز مې اچولی و، څو صنفونه مې پرېښو. واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ، یعنی زمونږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلې که ته ناکام شوې به درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وزده، اتا املا مې هم نه وزده. دما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او هغلته خو دغه کټګوري د هلکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اته صنفونو تر منځ زه عمومي او لومړی د مکتب په کچه شولم، او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لومړی وم. د هغې نه وروسته بل مکتب ته لاړلم، درجه مې له لاسه ورکړله، ولې تقریبا په هغه لایق شاګردانو کې راتلم. او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم. نو بیا د هغې نه وروسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم، سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم. دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي، خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي. زما هدف طب و چې زه باید ډاکټره شم، خو له بده مرغه زه ونتوانېدم. هغلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و، او رقابت دی عمومي و، نه د نجونو سره. ادبیات ته بریالی شولم، او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم، ځکه هغه وخت امتحان عمومي و. نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې، او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده، ته به ډېر معلومات پکې حاصل
کړې.
نو ادبیات مې پیل کړل. پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې، دا واقعا داسې څه و چې یو مثبته انرژي رابخله. په ټول کې خو نه، خو تقریبا 15 یا 4 سمستره داسې زه لومړی شولم په پوهنتون کې. او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم، په 1990 کې او 2 کې د 2 کاله مستری ولوستل، نو وقفه پکې رانغله.
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې. بل اخره کزړه مو هم نو ولې اون ویل بل اخره زړه مرته جوړ کو. دا یو خورا مهم پیغام لیک دی، یعنی ډیر زمنګ اردون کې زمنګ از د کون کې پونځي ته کامیابی ک په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم، یا باید لوړ پونځي ولول فرزن ته به انجینری حقوق او داسې نور. نو دلته پیغام څه وی فرزن ک زه ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما ار وخت لاسرسي ورته موجود وي. بیا یو څوک لکه تاسو یو خو مثال چې تقریبا 4-5 برخو کې د رهبری تر کچه رسیدلې، په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي، یعنی یو څه ته رسیدلې شي که کار وکړي.
یقینا په هغه وختونو کې کله چې زه ډېره خواهشي نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم، نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدل، هغه ماته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې دا تشویق کړي چې باید هغه پنځه ولولي. نو هغه ماته ویل چې بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته وی دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران پکار دي، دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زمونږ پکار دي، باید تاسو تولید کړئ. نو هغه ته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي، او دلته داسې چې طب پنځه وي چې موږ 40 نفر ته ضرورت لرو، شخصي پانتونونه جمع دولتي پانتونونه 200 ورته تولید کړي، 40 نفر یې وظیفه پیدا کړي، نورې بیکاره ګرځي. نو که ته غواړې کار وکړي، دا مهمه نه ده چې باید طبیا انجینری ولولې، ته په هره برخه کې رسیدلی شي، او ته باید کوشش وکړي. که چیرې ته ډاکټر هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې، نو یو داسې ډاکټر به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي. نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده، په هر مسله کې سړی رسیدلی شي، زه باید ښه کوښښ وکړم.
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ؟ یعنی
یقینا زه اوس ډیره خوشحاله یم، یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي، زه ورته یم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې، او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو. نو انشاءالله به تاسو به خوښیږي. ما ته باید
د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي. ډیره مننه په دې پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پرې وکړو. بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړ کړه او زده کړې مو بشپړ کړې، مستقیما کار ته راغلی کنه؟ د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډیر څه ولیدل.
ونه زوریدل، څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخیستی، فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د ګربت رادیو و چې زه راغلم د پروډوسر پیس باندې، ما پکې دنده پیدا کوم په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم. زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و، زه ښه پوهېدلم، کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې، او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و.
نو تر څنګ یې پرانیستو حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړیتوب هم اخیستی، یو هغه موضوع ده چې شاید ډېر اردن کې هم پرې پوه نه شي دا څه ډول حکومتولي ده او څه کار کوي، ول تر ډېره دې ته کار کوي چې خلکو ته باید پوهاوی موجود وي او هغه څه حکومت یې لري هغه ورسېږي. افغانستاني غړیتوب لري، بیا تاسو اوس مرستیال یې، دغه ځای ته چې ورسېدی د دغه لارې اوس څه اهداف تعقیبوي، څه کارونه کوي؟
دا کېدلی شي یو چانس وي. لومړی زه د دې پاک لیس نه پوهېدم، د پرانستې حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی، هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوي چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي، نمایندګي مو وکولی شي، او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ، لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل، او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو. دا مې ولېږل، نو وروسته له څه وخته فکر کوم چې د دې دپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې وه، هغه د مدني ټولنو فعالین وو. د مدني ټولنو فعالینو د ته یو پروسیجر جوړ کړی و چې باید یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کېدله، مقاله یې څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد یې څومره اخلي، او په ضمن کې د دفتر هغه تجربه یې او بکګراوند یې څومره کار کړی، هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوب مې پکې ګډون کړی و، پکې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي، او 15 نفره د دولت معینان دي، او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي، او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقه تجارت څخه، او یو نفر هم له اکاډمیک اورګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپله ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګوی وي، شفاف وي، او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شول او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلې او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپل درته ایمیل راغلی او هغه ځواب کو، فکر کوئ چې یو څه کار شوی د دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دي، او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دي. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي، او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورت کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډېر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنی نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو لپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي، او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو، د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه یو، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنې څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ؟ تر څنګ یې پرانستې حکومتوالۍ لارې د لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تروسه کړي دي او لا څه کول غواړئ؟
د پرانستې حکومتوالۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اوولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شوله، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتوالۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتوالۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی و دومره کار بشپړ شوی دی، او دا په دې حد کې دی، او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو، او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي، تاسو دسي رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي، که تاسو راپور درکول کیږي یا ژمنتیا درکول کیږي، د خپل پاغه باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدن سب کار دولت مخکې هم کول، هغه چې په هر ترتیب و څومره چې وو هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانستې حکومتوالۍ هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو
د جوړول نه دی جوړ شوی، د حق باید خلکو ته ورکړل شي،
ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ دغه پوښتنه ورڅخه کولای شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډیدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی او په دې شکل ولې مخ ته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حداقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی، موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ نه شو.
کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کیږي چې په هغه کې ګو وخت خبرونې هم کم وي، ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه، یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند.
کله چې د پرانست حکومتوالۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید این جی اوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا له ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنې له ټول افغانستان څخه استازي لري دغلته چې د پرانستې حکومتوالۍ غړیتوب لري، او په ضمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو، بیا د هغه راپور دوی مختره کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داوره بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلي شي، بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي وو تر کومه حده پلي شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړ شو، ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې باید موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو. خو هیله دا ده چې د ټول افغانستان نه په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او هغوی تر موږ فعال وي.
تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړي یې، هلته مو دا کارونه څنګه دي؟
د سولې پالی شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زه معرفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورډ غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورډ چې په خپله بورډ کې د ښځینه وو تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه یې غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډې کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي د دې مسایلو او په ضمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لرئ چې طبعا که زده کړې چاته ورکوئ یا لږ تر لږه تدریس کوئ، د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي، دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړي چې څو مېرمنې وروزئ یا کوم پوهنتون کې درس ورکړئ یا ښوونځی ایجاد کړئ، دغه برخو ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی، خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ماته نه یم او دا تصمیم لرم چې باید زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ماته یې خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه به زه پیونونه پیونوه زده دی وطن بچو ته زاغه بعد ادا کړم او غوی ته بعد درس ورکم. په شخصي پانتونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پانځي کې معمولا ځکه ادبیات پانځي ډیر نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دی د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
ترڅو خلک ورڅخه استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو کدا کارونه لا درته ډیریږي، فرض امتیازات مو هم ښه کیږي. ډیرې ګڼې افغان میرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې، ولایت کې، په هر ځای کې تقریبا. داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی. مازه ډیره چې ستړی یم، یا پکې ډیره ګرځم، هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې میرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅ خپل حق ته نه رسېدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی، که ماشوم دی، هر څوک له خپل حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایداره نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږۍ مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته، چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي، ځکه هغلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي، او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي، او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده، هغوی مو را وغوښتل. موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو، د هغوی په هغه پانتون کې مزای پزای کړل، او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نوم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل، او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو، په نوبت سره یوه هفته یو استاد بل هفته بل استاد دې ته تدریس وکړلو، درس ور زده کړو. حد اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل، او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام، او همیشه داس پروګرامونه تعقیب کوم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په غډله کې وو، هغه یو څه پاشل شول.
څه سوچم نو، خیر موږ درته یاد کو که چیرې د خیر ښېګڼې کار کوو، ډېر ښه کار دی، خلک اړتیا لري ورته. که تاسو کې دا توان وخت وو نو دا به ښه وي. مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې. که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرض تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک 12 کلونه ریسې نه ده جوړ شوی، فرض د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوې ده، ولې کار نه ده شوی؟ همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي، ولې کار نه پکېږي؟ یعنی خلک حداقل تاسو ته شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوې وه، تر اوسه پورې کار نه ده شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ؟ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې تر څنګ چې هغه غږ به رسوو، خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوی دی، یعنی یو لس تعهد د 2 کلونو لپاره راکړل شوی دی، یو هغه څیړو، د هغه نظارت کوو، په ځمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپل د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومتوالۍ د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه 40 کسان زایدل همدغومره ظرفیت دی، او په ټولو هیوادونو کې همدغه ده. دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو، موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایتو په کچه باندې را شاملې کړو. خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري، بلکې د
نړیوال غړیتوب هم لري، نړیوال ټولنې لارې هم تاسو کولی شئ د فشار راوړي په حکومت باندې؟
یقینا
کنه تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنه کړو، ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوه یو، او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو. موږ د هغه لارې هم کولای شو فشار راوړو، او هتا وړاندیزونه وکړو، هتا لولس مشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه استاذ د فعالیتونو د مخکې خوځو اړوند ده، دلته خوځو ته هم خاصې ژمنتیا په پام کې نیول شوې دي کنه؟ عمومي پرمختیايي پروژې دي صرف
د خزل لپاره هم په پام کې نیول شوی دی چې یو ډیر مهم تعهد دی چې هغه د ستر محکمې لخوا دی. البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دی چې د خزل لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په 12 ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومتوالۍ کې جوړوي، او ورسته به دغه ژمنه چې د موږ سره کړې د ته به د بغازوی نور ولایتونو ته د خزل لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف په خزینه قاضیان وي دا به جوړوي، او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجال نه دومره روان دي چې د نارینه او قضې ته رسیدنه نه کېږي د ښځو خو پرېږده. نور ولایتونو ته خو متاسفانه زه نه یم توانېدلې چې ولاړه
شم. انشاءالله شاید تاسو عمر له ډېرو دو سره کار له ډېرو دو سره لاړ شي او تر
رسیدګي او نیت لرم کله چې نیت لرم نو انشاءالله دا مې هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زما مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل هغو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختللی انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
شي. تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی وړتیا لرئ، خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولی شي، څنګه مدیریت کولی شي چې تاسو پنځه شپږ وو کارونه یو ځای مخته وړئ؟
داسته زه البته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه مانیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي. زه اکثرا کېدلی شي ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي، ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي. کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شا شم او یو آرام ځای کې کینم، خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه، د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختیو کې تا دغه د پاره څه وکړه.
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره، نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې دغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شي
انشاءالله. په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم.
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلي سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشي کار وکړي که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانیستې حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته لیوالتیا لرئ؟
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم، خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی، نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم. ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم، هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم، هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا به زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم.
تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي که وروستۍ هڅې مو راته ووایې لا څه اهداف تعقیبول غواړئ، څه خدمت کول غواړئ او د خلکو لپاره چې ستاسو په شان یو هدف لري غواړي ور ورسیږي، ولې خورا زیات خنډونه پر وړاندې دي، څه پیغام لري چې څه کولی شي یو ځای ته ورسیږي؟
زدران صاحب لا یکلف الله نفسا، څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واسطې او څومره چې زما سهم دی د خدمت زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه کمپاینونه ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ساس په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید زوریږي لورته حالت نه او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک زوریدلی وي او یا په ستونزه کې وي دوی خپل د ځان لپاره ممکن ډېر څه ونه شي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي او په ځمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه له نارینه او څخه له ورونو څخه له خواندانو څخه د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخت د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي، که باور یې مات کړل او زما کور ته درشي زما دروازه دی
وټکي. زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون چې دوی مخکې کې ښځې په څیر په یوه د خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اوریدونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوئ، خیر اوسې ګډون نه. درنو اوریدونکو له تاسو نه مننه که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره یې راته پرېښی شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه ستاسو دا ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ په 12:30 بجې موږ درته خپرو. د خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.
بغیر خوگا
کا جانا نا زندگی تیرو سمر پی منی سمر گران زندگی تیرو سن بغیر خوب جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چی دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزیر لری دا مکان زندگی دے رو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو